ستړي مې چې ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه کتاب ستا هر کلی وایو زم محبوب شلیل
او زم بختور شاه
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې د نهنی مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده یو شمېر رپورټونه به په دې او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خبر وخت شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د بریښوي عیسائی میرمن آسیا بی بی په عدالتي فیصله باندې د تندرو احتجاجونو ته په جواب کې د هیواد د کورونو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی ویلي په ریاست کې بل ریاست نشي منلې
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب نه د مالی مرستو ترلاسه کول وروسته اوس چین ته سفر کوي د ماده عمران خان به چین نه د مالی نورو مالی مرستو او د مخکې نه پاغستل شوو قرضو د شرطونو اسانول غوښتنه کوي
او په خبرونه کې به رپورت واورئ چې په نړۍ کې د فکر او بیان د ازادۍ د سار اداره فریډم هاوس په خپل کلیز رپورت کې ویلي په تم کال پر لپسې د انټرنیټ ازادي د بندیزونو سره مخ شوې ده رپورت زیاتوي چې نور ملکونو ته داسې لارې ښایي چې په سوشل میډیا د مخالفینو غږ لمیانځه یوسي
قدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنی فکتی شي چې ته زایم موږ سره اوسه
در منوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې په مقدمه کې چې کما ګیرا آسیا بی بی وای سای میرمن دا غي د خوشی کولو د فیصله په سر باندې په پاکستان کې احتجاجي مظاهره را پاره دلی خو د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار ویل دي چې د عدالت کومو ججانو چې دغه فیصله کړی هغه په خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینان دي خو د آسیا بی بی په مقدمه کې د سپکاوي داسې کم ثبوتونه دوی ته پلاس نه دي ورغلي چې داغه په اساس باندې د دې د ګیرولو یا د پانسي فیصله کړی په دې وجه باندې هغه خوشی کړی دا تفصيلات د ډیور رادیو خبريال اورنزی خان پر رپورت کې اورو
قومي اسمبلی غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویل دي د مذهب پنو دلته د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او یو مرکزی وزیر شهباز بٹی او وژل شو اوس وخت راغله دی چې دا حالات په کابو کې راوستو د پر ټول یو ځای شي
The Supreme Court has taken is a decision. What steps are being taken to maintain law and order? What steps are being taken to protect our judges? What steps are being taken to protect Asia Bibi?
بلاول بټو وایي ستر محکمه دا فیصله کړې ده مونږ ته دا ویل شي دا قاضیانو او آسیا بی بی حفاظت یقیني کولو لپاره تر اوسه څه شوي دي هم د پاکستان پیپلز ګوند خورشید شاه ویل دي چې دغه مظاهرو او احتجاجي ناستو دا کلتور هم پاکستان تحریک انصاف پیل کړی وو او چې کله تیر کال تحریک لبیک اسلام آباد تړلې وو نو عمران خان به په خپل بیانونو کې د دوی د مرستو خبرې به کولې د کورینو چارو مرستیال وزیر شریر افریدی ویلی دی د مذهب پنوم دلته ریاست دننه ریاست جوړ شوی دی خو اوس به د اجازت نه وی
مندر گرجا مسجد امام بارگاہ مدرسه هر مذهب هر فکر هر سوچ سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دیں کوئی اور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ مذہب کے نام پہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ اپنی دکانیں بنائی گئیں اپنے کاروبار بنائے گئے
دوی وی دا ټولو مذہبونو فازت دا ریاست ذمہ واری دا او دلته دا مذہب پنوم ریاست دننه ریاست جوړ شوی دی خو نور به د دې اجازه نه وی مطبوعات وی حکومت فیصله کړې ده ګرد هیواد کې روان د مظاهره ختمولو لپاره به د مذاکرات لار خپلوي او د مقصد لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې شوې ده بلخوا د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار ویل دي د آسیا بی بی قضیه کې د مذهب سپکاوي سنو نو څنګه به سزا ورکړې و یو مقدمه اورنه په وخت مشر قاضي ویل دي قاضیان د رسول مینا کې د چانکم نه دي او په دغه مینا سر ورکولو ته هم تیار دي مشر قاضي ویل دي دلته اوسیدونکو ټول خلکو حفاظت ذمہ واری پر ریاست ده نن په دوه مرز هم مذهبي توندرو تنظیمونو لخوا د ستر محکمه فیصله پر ضد مظاهره روان دي او اسلام آباد ته راتلونکي لاره فیض آباد کې دروسه تړل شوې ده. د غشن د هیواد اکثر له ښارونو ته تلونکي موټر وې او سړکونه هم تړل شوې دي. پنجاب کې ځینې ځایونو کې ریل ګاډي هم ودرول شوې دي. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو ریپورتونو تر مخه اکثر له د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال د ذاتی ګټو لپاره په پاکستان کې کیږي او ریپورتونه وایي کال 1908 نه تر اوسه دلته 633 مسلمانانو، 390 احمدیانو، 1080 عیسایانو او 20 هندوانو پر ضد د مذهب سپکاوي مقدمه درج شوې دي. دلته د مذهب سپکاوي جرم ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی ادایو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د سی بی بی د قضی کې فیصله روستو د بشری حقوقو ډلو او امنیسټی انټرنیشنل دا فیصله چې د ډیر استایل ده هم په دې باندې نور تفصیل سه دی بختور شانه ورو.
په پاکستان کې سخت دریزه ګوندونه د سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د خوشی کولو په ضد مظاهره کوي، خو په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو د دغه فیصلې ستاینه کړې ده او په پاکستان کې د توهین رسالت په نامه پلانجمن قانون نیوکه هم کړې دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې دغه فیصله د مذهبي ازادۍ لپاره یو پیاوړی ګام بللې. د جنوبی ایشیا لپاره د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل مشر عمر وړایچ ویلی دا یو تاریخي فیصله ده او د دینه دا پیغام اخیستل پکار دی چې د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې په هیواد کې مذهبي اقلیتي ډلې بیا ونه زورول شي. د امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون لاندې بیګنا اقلیتي ډلې زورول کیږي. په امریکا کې د مذهب د ازادۍ نړیوال تنظیم کمیشن آن انټرنیشنل ریلیجس فریډم هم په پاکستان غږ کړی د آسیا بیبي د ژوند خوندي سات اخلي. دغه تنظیم د پاکستان نه غوښتنه کړې ده د مذهب د سپکاوي په تور کې بندي سلويخ نور کسان دې هم زر تر زره خوشي کړي. د دغه تنظیم مشر تنزین دورجی ویلی د آسیا بیبي د مقدمې نه دا ښکاره شوې ده چې د مذهب د سپکاوي په تور کې خبره دې حد ته هم رسیدې شي. دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا به پاکستان په تاریخ کې لومړی داسې پیښه وي چې یو ښځه به پکې د مذهب د سپکاوي په تور کې پانسي شوې وي. د بشري حقوقو ډلې په پاکستان کې د پوځي ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې جوړ د مذهب د سپکاوي په دغه لانجمن قانون نیوکه کوي چې د کال 1909 راهیسې پکې تر وسه پورې 15 کسان وژل شوي دي چې یو پکې درشکلن مشال خان هم دی چې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور تیر کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې خپلو ملګرو وژلې وو. په عیسائی میرمنه آسیا بیبي کال 2010 کې د خپلې گاونډۍ سره د جګړې وروسته د مذهب د سپکاوي تورونه لګیدلې وو چې هم په دغه کال د نومبر په میاشت کې ورته عدالت د پانسۍ سزا اورولې وه، خو تېر ورځ د پاکستان سپریم کورټ اته کال وروسته دغه فیصله ختمه کړې او د هغې د خوشي کولو فیصله یې کړې ده. په پاکستان کې یو شمیر سختریزه ډلو او د تحریک لبیک یو مشر دغه فیصله پر ضد سخت غبرګون ښودلې دی او دغه تنظیم مشر محمد افضل قادری خپلو پلویانو ته ویلي چې دغه درې واړه ججان دي اوجنی او د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشر جنرال قمر باجوا د لرکولو غوښتنې هم کړې دي.
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري، او تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک ماڼا وی او ای ډیوا باندې هم دا وخت نیخ پنیغه کتی او اوریدئ شئ. په پاکستان کې نن په دویم ورځ هم د آسیه بی بی د پریښودو په اړه د سترې محکمې د پریکړې پر ضد د خیبر پختونخوا تر څنګ په ټول هیواد کې مظاهرې چې دینو دا روانې وي، او په دې اړه باندې خلک چې دوی نو هغوی یو شمېر لارې بندې کړې وي، تعلیمي ادارې تړلې شوې دي. تفصیلي حال په د خیبر پښتونخوا د ډیوه خبریال حمید الله نور.
د سپریم کورټ لخوا د آسیا مسی د مذهب د سکاوی په کیس کې د برکېدو په دویم ورځ هم په پښتونخوا کې ځای پر ځای احتجاجونو دوام لرلو. د پښتونخوا د پېښور، مردان، ډی خان، سوات، ابتآباد او نورو ضلعي هډ کوارټرو او ښارګوټو نه رارسېدلي خبرونه وایي چې د تحریک لبیک پاکستان او جمعیت علما اسلام په زدرحمان په ګوند د نورو مذهبي ډلو لخوا نه یوازې احتجاجي جلوسونه ویستل شو، بلکې غټ او واړه سړکونه هم د ټرافیک دپاره اتړل. دا احتجاج کوونکي زیاتره د یادو مذهبي ګوندونو فعالانو، خو د لارو او لویو سړکونو د تړلو سره عام وګړو ته په تګ راتګ کې مشکلات هم پېښ شول. د سوابې ناصر سید او د تغبایه پېزورمان پېښور ته د شخصي کارونو دپاره راغلي وو. دوی خپل کارونه هم نکړل شو او پلارو ایثار شول.
زر روپے د پټرول ولګې دي، دغه شان د ټول پلازې ولګې دي، او نار نور بغیر د خپل کار نه واپس روان شوم. نو خبره مې دارا چې دې کې مریضان شته، اسپیتالونو ته روان دي، ماشومان شته، زنانه شته، بوډاګان شته، چا به شل کارونه دي، غم خاطر شته، ټول خلک نن د خپل کارونه نیمګړی پریښو دي، واپس روان شو. دا هر یو کس پاکستان کې آئینی حق ته چې وکي، خو د خلکو ټریفیک یا د خلکو زندګي مفلوج کولو د پاره نه.
منګه سار تقریبا 8 بجې راغلی یو، اګه د ګردو راګردو یا جکې مړې پرځو آل تک موږ انټر نه شو دوتا پورې انو چې موږ سره کړو دوه ما چې دا نور هوام زیات کړي کې زمونه زیات، او حکومت دا درخواست چې یاره په دې باندې سغورو کې دا روډونه چې کم دې دې دا مسالې حل کړي. د دې ار څه مسالې دي د مولانو دي، د پی ټی آی دي، د کم حکومت دي، دا مسالې دې له حل کړي.
په پښتونخوا کې نن سرکاري او شخصي سکولونه او نور تعلیمي ادارې په مکمل توګه بندې وي. د غرنګ د لارو بندېدو له وجې په سرکاري دفترونو کې د کارکونکو شمېره هم کمه وه. د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو نه هم د احتجاج راپورونه راغلي دي. په لنډي کوتل کې ځایي خلکو په بای پاس لاره احتجاج وکړو او د چیف جسټس په ضد نارې وخلې. د جلسو او احتجاجونو نه رارسېدلي راپورونه وایي مقررینو د اشتعال ډکې او قهرجنې ویناګانې کولې. د دې رپورټ د جوړېدو پورې د احتجاجونو لړۍ روانه او بند شوي روډونه له ټرافیک ته نو پرانستل شوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی، ډیوه نیوز، پېښور.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونه دا وخت نیخ پنیغه اوره او ګوره. د پاکستان کې د اسیب بی د خوشی کې دو فیصله روستو چې کوم مظاهره دا وخت یو احتجاجونه روان دي، اقیتا په پاکستانی میډیا کې چې د نو ډیر ځای نه دی ورکړې شوی، او د دې وجه دا چې د پیمرا چې کوم رول سی یا هغه چې کوم قانون دی هغه داسې دی چې هغه خبرونه چې په ټولنه کې اړې ګړې پیدا کوي شي، نو هغه ته ځای نه ورکړي کیږي. تفصیلی حال په دې و خبريال مدثر شانه ورو.
د مذهب د سپکاوي په تور نه نیم کال بند تیرولو نه پس چې سترې محکمې آسیا بی بی پرون بې قصوره وګرځوله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړو، نو دغه فیصلې سره اختلاف لرونکو د هیواد بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شروع کړې، سړکونه د تګ او آمد لپاره اترړل، خو پاکستاني مطبوعات په دغه مظاهرو بیخي غلي پاتې شول. او د خیبر یونین آف جرنلسټ او د یو شخصي ټي وي خبریال سیف الاسلام سیفي سره چې ډیوه په دې اړه خبرې وکړې چې څه وجه کې دیشی مطبوعاتو دی پیخو ته ځای نه دی ورکړی. نو هغه وایي د پاکستان د مطبوعاتو د کنټرول اداره پیمرا هم قانون لري چې داسې خبرونه به ځای نه ورکړی کیږي چې لامل یې ټولنه کې د اړی ګړی خطر وي.
داسې مسله چې هغې نه د فرقواریت یا مذهبي جذبات اشتعال پیدا کېدو خطره یا خدشهی په هغې باندې پابندي ده او ویلې شوي هم چې دې واقعاتو ته به تاسو کوری نه ورکوي. خو دې کې د تصویر دویم رخ دا دی چې هغه خلک چې کم هغې دا وایي چې کچری آزادی صحافت دې ته ویلی شي چې زمونږ جذبات چې هغه مجروح شوي دي هغې سره اختلاف کېدی شي د هغې رای سره اختلاف کېدی شي. هغې وایي چې د دمره خلکو رای نه چې دی په میډیا باندې ځای نه ورکول آیا دا آزادی صحافت ده؟ نو د دې خبرې دواړه اړخونه دي. میډیا هاوسز چې دی هغې په خپله لیول باندې هم دا سوچ ضرور کوي او دا زمونږ د ذات اخلاق حصہ هم ده.
وایي په ټولنیزو پاڼو داسې خبرونه خپرېږي چې پکې د ګاډو د سوځولو شیشو ماتولو او په زور د دکانونو تړلو عکاسي شوې ده. خو د ټولنیزو پاڼو خبرونه اکثره باوري نه وي نو ځکه د عامې میډیا خاموشۍ سره د خلکو ذهني ګډوډي رامنځته کوي. خبریال سیفی زیاتی د مظاهرو د خبرونو نه ورکولو په وجه اکثرو خپل سفر جاري وساتلو خو د تړلو سړکونو په وجه کړاو سره مخ شول او ډیرو د رسپانو دفترونو سره رابطې کولې او د سفر لارې بدلې کړې. بلخوا ځینو شخصي سکولونو میندو پلارانو ته د سکولونو د بندېدو پیغامونه واستول خو اکثره سرکاري او شخصي سکولونه داسې پیغام ورکولو کې ناکام وو چې آیا نن به سکول پرانیسته وي او کتړلې. نو ځکه نن سهار یو شمېر ماشومان سره د خپلو والدینو تړلو سکولونو بهر ولاړ ولیدل شول. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
در منو ریزن کو دا وایس اف امریکا دیو دا زمنګ روانه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې هم ګوره او د ډیو رادیو او ټلویزیون د فیسبوک په پانه باندې هم تاسو زمنګ دا خبرونه کته شي. قدر منو ریزن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین سفر کوي. د دین وړاندې نو موړې سعودي عربستان ته تلو او هلته نه هم مالی مرستې تر لاسه کړې دي. دا د چین دغه سفر څومره مهم دی او کمې تمې دي؟ د ډیو رادیو خبریالي رابیا پیر په دې موضوع باندې سیډونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ یې تیار کړی.
د وزیر اعظم سلاکار خسرو بختیار تر مخه خپل دغه سفر په محل به وزیر اعظم پاک چین اقتصادي رهداري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې باندې به خبرې کوي. د مطبوعات سره خبرې کې خسرو بختیار ویل
سی پیک کی جو سکوپ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی دورے کے اندر تو سی پیک کے تحت ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ بن رہا ہے. کمپریہنسو ایگریکلچر فریم ورک ایگریمنٹ انشاءاللہ سائن ہوگا.
وزیر اعظم چنتا چلور رسنی دغه سفر په داسی حال کې کوي چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران شکار دی او دغه بحران د کمی د پاره د ملګرو هیوادونو څخه د پورونو او مرستو ترلاسه کولو هیله مند دی. سیډونکو وینا ده چې تیر میاشت وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په نتیجه کې د شپږو عربو ډالرو مرستې باوجود پاکستان د چین څخه لویو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د اکنامکس د څانګې پروفیسر میراج الحق وایي چې تاریخ ښیي چې چین او پاکستان په اقتصادي، سفارتي او سیاسي کچه ډیر ژور او جوختي اړیکې لري. اقتصاد پو طاهر حجازی وایي څېړونکي دا هم وایي چې د چین څخه ډالر ډیپازټ په نرمو شرطو قرضې، تجارتي پورونه او اقتصادي رهداري سی پیک په منصوبو کې د وړاندې څخه کېدونکو ژمنو څخه زیاتې ژمنو په صورت کې سیاسی اقتصادی مرسته ممکنه کې د سیم چین د پاکستان د تیر حکومت سره د سړکونو ریل گاډو توانایي د منصوبو په اړه د اقتصادي راهداري لاندې د شاوخوا 450 ارب ډالرو لوزنامې لاسلیک شوی دی چې د کال 2023 پورې به پایته رسیم او اوس کچري چین د پاکستان سره څنور اقتصادي مرستې وکړي نو د حکومتي مشرانو تر مخه د نړیوال مانیټری فند څخه هم په اسانه شرطونو قرضې ترلاسه کول کی مرستیالي ثابتې دی سیم.
درمن اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دیوه تغوغي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 15 ورځنی سفر باندې چین ته ځي. دغه سفر سمره مهم دی. د باندې سیړن اخلو د ډیو رډیو د سیړنکار پیر زبیر شاه نه. پیر زبیر شاه صاحب په خیر.
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب. د وزیر اعظم عمران خان د چین دغه سفر یا دغه دوره سمره مهمه ده په دې وخت باندې؟
نو جی په دې وخت خو څنګه مونږ په ریپورت کې مارو دل پاکستان ته $12 بلین دے کال پکار دی چې د خپل معیشت دی یو غټ بحران نه وباسي. نو هغه کې ورته آی ایم ایف ته دوی تګو آی ایم ایف ته دوی په دې نه تګ واړي چې هغوی چې کوم شرطونه دي د قرضه ورکولو هغه ډیر زیات سخت او ورسره ورسره هغوی دوی نه دا تپوس هم کوي. آی ایم ایف په دا ورته وایي چې کوم تاسو د چین سره معاهده کړي دي او کوم هغوی امداد درکوي یا دلته سرمایه کاری کوي هغه په کوم شرطونه شوي دي هغه د مخکاره کوي چې کوم داسې ښکاري چې پاکستان بنوي تیار او چین به هم دا نه غواړي. نو چین به کوشش کوي چې پاکستان آی ایم ایف ته لاړ نه شي او پاکستان هم دا کوشش دی چې هغه ملګری کوم داسې هیوادونه دي لکه سعودي $6 بلین ورکړل. دوی به متحده عرب امارات ته به سوال کوي ورسره چین ته هم دوی دا وایي چې سی پیک نه علاوه دوی د نوره هم دوی سره کومک وکړي او ورسره ورسره چې کوم سی پیک حواله سره په پاکستان فشار پاکستان کې دنه داسې سوالونه پورته کیږي. فاینانشل ټایمز کې یو آرټیکل راغلی و هغه کې د عمران خان چې کوم د خارجه د خزانه مشیر هغه دا خبره کړې و چې زنه پروجیکټ یو مونږ ریویو کوو او مونږ ګورو چې آیا دا پاکستان ته ضرورت نشته که نشته. نو چین سفر کې ودوی دا هم چین ته دا وای چې مونږ په سی پیک اوسم پورا تاسو سره در سره یو مونږ سکیورټی ورکو او چې کوم پروجیکټ دی هغه بچلی خو بنیادی مسله به دا چې کوم مقصد به وي او دا وی چې چین نمرسته واخلي او د آی ایم ایف نه چې کومه قرضه ده هغه اوس خو $6 بلین تر اورسېده ولې چې $6 بلین سعودي ورکړل. نه چې نور $6 بلین دي چې هغه $2-3 بلین فرض کا چین ورکو نو چین به بیا دا نور چې کوم $2-3 به پاتې شي هغه به دوی آی ایم ایف ته تلی شي او آی ایم ایف با شرطونه هم بیا لګوي او دومره سخت به نه وي او چې سی پیک کوم شیخ کارا کول چې کوم وایده شوی دی هغه به نوې کارا کول په کار ولې چې آی ایم ایف اثر به په کم شي.
پیر زبیر شاه صاحب پیر صاحب د چین نسومره تمی دي چې دغه د پاکستان دغه وختنی به ومني او د پاکستان چې دې ټیم کم اقتصادي کړکیش دی د دغه نه پر ایستو کې بر پاکستان سره مرستي وکي یعنی پاکستان لبا دغه چې کوم ډالر په کار دی دا ورکړي.
نو ما خو څنګه اول خو به دوی چین سره د سی پیک حواله سره خبرې کوي هغه بنیادی خبرې دی. نه علاوه دا به ما څنګه وویل چې چین هم اوس دا غواړي چې پاکستان مرسته وکړي ولې چې چین سرمایه کاری په خطر کې دا که فرض کا پاکستان معاشي بحران نور هم زیات شي. او دین علاوه ما څنګه وویل چې چین به دا هم نه غواړي چې آی ایم ایف ته عمران خان حکومت دومره ورټیټ شي او هغه ټولې مطالبه ومني او ما څنګه وویل چې یو مطالبه پکې دام ده چې دا سی پیک حواله سره کومه معاهده شوې دي هغه د آی ایم ایف ته وایي او ټول پاکستان ته وایي دا معاهده په کوم شرطونه شوې دي قرضې په کوم شرطونه ورکړي دي. نو دا به چین په مفاد کې وي چې دا شیخ کارا نشي. نو هغه وجنه به ما خیال داده چې چین به مرسته کوي چې څومره پورې کولی شي. نو خو یو مسله دا ده چې چین اکثر داسې پیسې نه ورکوي کیش پیسې چې کوم امریکا به لکه ورکولې یا ورکوي لګیا دی. نو موږ به ګورو چې چین کوم شکل کې دوی سره مرسته کوي خو کوشش به وي چې مرسته وکړي ولې چې دا دواړو د پاکستان په ګټه هم وي او ټول نه زیاته د چین په خپله په دا په ګټه کې وي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
مننه.
قدر منو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اورې او ګوره او د ډیوا په فیسبوک باندې ویو ډیوا باندې هم موږ نیخ پنیغه کتی شه او باندې کو یو بل رپورټ ویډیو رپورټ دی چې وای د پاکستان حکومت د تیلو په قیمتونو کې د اضافي اعلان کړي. تفصیل یې څه دی د ریاض حسین په ویډیو رپورټ کې ګورو.
جی زمنګ د حکومت نه دا درخواست به چې دا تیل ورس پر ورس په مخه په بر روان دي کنه مونږ سره سوړی مرسه چړ چړ کوي وي تاسو کرایا سیواله یا چې غوټي ورسې مونږ د غوټو روپیه دوه غم نه راکې او تیل په بر روان دي کنه مونږ د حکومت نه دا اپیل کو چې مونږ ته تیل ارزان کې کو تیل ارزانې کرایا درته سیوا کی کو کرایا نه بس ته وامه له دې سیستم څخه جوړ کی چې دې په کې زی راځي.
مطلب دا چې کوم د تیل ګران شو د تیل څه چې کوم ده ار څه کرایا نه ګران شولې ټول زور عوام لراغه. نو مطلب دا چې کوم ده ار شي کوم ده ګران شوه ده او مغربانانو په وس نه راځي.
دا حکومت چې کوم ظلم کړي کوم زیاتۍ کړي دي زما مطلب دا دی چې را پېټرول یې ګران کړي ډیزل یې ګران کړي دي. نو دې حکومت سراسر زیاتۍ کړي د دین خدای تیر حکومتونه هم خو په دوه درې میاشتو کې به چرته ډیزل پېټرول ګران کړه او دوی خو ته لګېدلې دي او دا ډیزل او پېټرول داسې یو شیز دی چې دا د ټول ملک په پایا باندې اثر پرې باسي. که د دې سوړ ګرانیږي د دې سبزی ګرانیږي چې څومره ترانسپورټ یا غی کرایګانې ډېرې او خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي. نو زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا ظلم دی واپس کی او نور ظلم دی نه کوي. دا پېټرول څومره ګران شوی دی نو مهرباني دی وکړي په دې کې بیرته کټوتی وکړي.
زمونږ دا مطالبه ده چې بای تیل ګران شو او کرایي هغه شان زړه په زړه ده. نو مونږ ویل چې تیل به ارزان شي هغه نورم ګران شو. د حکومت نه د عمران خان نه دا مطالبه ده هغه د سعودي عرب نه دا غرا واغست تیل میلا او پیسې او موږ ول چې ګران ارزان بشي خو هغه خ ګران کله دا مطالبه را چې را تیل دی ارزان کلی شي.
عمران خان ته چې موږ ټم تاله در کړل دي او په ایمانداري هم در کړل دي موږ ته تاسو دا خبره ده چې موږ تر تیل مردان کو دی وامه ته تکلیف دي دا نور خونه مو ارزان کا.
یاره جی دا شکار دی تاسو په خپل باندې سوچو کوي کنه. دلته خو مطلب دا سرکاري خلکو لیول نه پرایویټ خلکو تنخواګانې تاسو ګوري زمونږ تنخواګانې دومره نه دي چې د کور خرچې پکې پوره کو. بیا چې د گاډیو تیل تاسو ګوري دا کم حد ته به دا خبره رسی. والله چې په دې ملک کې موږ په اوسېدو باندې تنگ شو چرته بل لار هم نشته چرته وتښتو. دا کم حد ته شی روان دی. سیمنٹ ګرانېګا اوسپنه ګرانېګا پېټرول دغه حساب کتاب دی. د دنیا کم طرف ته روان ده موږ کم طرف ته رواني.
نو تیل چې کم دی مخکې به مونږ دا جرنیټر دا کوی د اوبو د پاره تیل وړل او اوبه به هم پرې راچولي. اوس په هغه مجبوره شوي به یې په لاسو باندې اوبه را وکاږو. لکه تیل دې حد ته ورسېده چې اوس مونږ په لاسو اوبه را وکاږو. بله دا خبره مخکې به په 100 روپۍ ثابت بوتل میلا دی اوس په 200 روپۍ هم نړه کېږي. نو زمونږ حکومت ته دا خاص دی چې به یې لږ انصاف وکړي او دا تیل چې کم دی مونږ ته بیرته لږ ارزان کوي ګاډو.
عرفان الله جان وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ٹی وی ضلع باجوڑ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرتا چی سعودی عرب و ایران یو بل تا پا مرچو کی ناس دی و دا دنیا ور تلا خیال نده. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
ګرانو کتونکو اوریدونکو دا تاسو سوشي به وړاندې د ډیو خبریال عرفان الله جان ویډیو رپورټ وکړو چې په باجوړ کې خلکو سره خبرې کړې وې چې د تیلو په قیمتونو کې کوم اضافه شوې ده. د تیلو په قیمتونو کې اضافي پړه حکومتي چې کوم فیصله ده په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیو خبریال ریاض حسین را لګلی تاسو ته وړاندې کوم.
مرکزی حکومت وایي د نیپرا لخوا د پټرولو او ډیزلو په بیو کې د نه نه تر 43 روپے پورې اضافه تجویز شوی و. خو حکومت په عوامو باندې کم نه کم بوج اچولی دی. ماهرین وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې جګې شوی دي او په پاکستان کې د روپے د قدر د کمی په وجه هم د پاکستان درآمدی بل زیاتیږي. او همدغه وجه ده چې حکومت د درآمدی بل د زیاتوالي نه د بچ کېدو دپاره دغه بیې زیاتې کړي دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علي وایي حکومت دا وخت اقتصادي بحران سره مخ دی او نشي کولی چې د پټرولو کم قیمتونه برداشت کړي.
دې وخت حکومت دا فیصله واغسته. حکومت اوس په تیرو دوو میاشتو کې داسې قسمه فیصله نه وه کړې. د تیلو قیمتونو کې چې کوم د اضافه وه نو هغه دوی اخره وکړل. خو دومره سیوا د دې چا توقع نه وه. تر 10 روپو پورې د تیل لیټر د اضافې تجویز وکړای شو. د هغې نه هغوی کمه وکړه. دې وخت حکومت په خپله انتهایي په مالي بحران کې مخ دی او د هغه مالي بحران د مقصود اساس سختې فیصلې کولې. او هغه سختو فیصلو کې د تیل قیمتونو کې اضافه، د بجلی قیمتونو کې اضافه، د ګیس قیمتونو کې اضافه دا عوام تر
اوسه پورې د هغې باوجود د حکومت دې فیصلې ته نه غواړي. سړنې وایي د دین وړاندې د حکومت لخوا د ګیس بیې هم زیاتې شوې وې او هم دور ورځې وړاندې د بجلی په بیو کې اضافه شوې ده. د نیپرا لخوا جاری کړې شوې په رپورټ کې ویلي شوې دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د پټرولو په بیو کې د یو لیټر په سر 5 روپۍ، لایټ ډیزل 6 روپۍ 48 پیسې، های سپیډ ډیزل 6 روپۍ 30 پیسې او د خاورو تیل 3 روپۍ ګران شوې دي. د نوي قیمتونو وروسته د پټرولو بیا 90 روپۍ اتیا پیسې تر رسیدلې ده. ډیزل په 112 روپے 94 پیسې خرڅیږي او د خاورو تیل په 85 روپے 50 روپے یو لیټر خرڅیږي. د اوګرا لخوا هم روانه میاشت د ګیس په بیو کې 2 ځله اضافه شوې ده او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ګیس قیمتونه د یو کیلو په سر د 100 روپے نه اوړېدلې دي. لهدا لیوایي د سر په عوامو بوج زیات شي.
دغه اثرات تر ځکه خن راځي چې دی او کې د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو په پدې پرون نه پرا د هغه سره ډیر د یونټ په سر د هغې زیاتوالي فیصله کړې ده. تیجي هم تقریبا 143 روپۍ چې کوم دی تی کلو ته هغه سیز ته روانه د هغه شی نه دي چې کوم د وفاقي حکومت لخوا په ښه اړخ نه ګڼلې.
د حکومت لخوا په پاکستان کې د بجلی په بیو کې 14% اضافه شوې ده او 13 میاشت د بجلی یو یونټ 1 روپۍ 6 پیسې ګران شوې وو. خو د دې تر څنګ د ملک په مختلفو برخو کې د بجلی د نشوالي خبرونه هم راوړاندې کیږي. په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د یو بیرل بیا 13.80 ډالر تر رسیدلې وه خو په دې کې اوس کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیوا تغوغي په ټلویزیون هم ګورئ. تاسو بوزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تورخم په لار باندې کم تجارت کیږي، دغه ته د ټرکونو ډریوران وایي چې دوی خپل مالونه کله چې افغانستان لور ته ویسي نو بیا خالي ټرکونه د تورخم په پوله باندې پر اوختو کې دوی ته مشکلات دي. او وایي چې د دواړو ملکونو د دواړو د پولي دواړو خوا چې کم د کاستم یا ګمرک چارواکي دي هغه د دوی نه پیسې غواړي. د دې لتونه سدي د ډیور رادیو خبريال حق مل روان نه په تفصیل اورو.
د تورخم په تجارتي بندر کې چې دا محل په سلګونه خلی موټر ولاړ دي، موټر چلوونکي لا دې عمل شکایت کوي چې د دوی موټرو ته د تورخم د دروازې لارې پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او دا محل په سلګونه تش کنټینرې د افغانستان په خاوره کې بند پاتې دي. د کنټینري موټرو یو تن چلوونکی اجمل افریدی ویلي په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د ګمرکونو اړوند چارواکي یوازې هغه خالي لاریو موټرو ته د افغانستان له خاورې پاکستان ته د یوختو اجازه ورکوي چې د دواړو هیوادونو د چرواکو ترمن د پیسو معامله شوی وي. نوموړي ویلي د موټرو په اوښتو کې عدالت نه پلی کیږي. د ورځې په جریان کې په تجارتي ملونو بار موټرو ته په تورخم دروازه د تلو راتلو اجازه وي او خالي موټرو ته د اوښتو نوبت نه رسیږي.
خالی موټر په میاشتو میاشتو ولاړې دي، منډې خو بلې جوړې شي. په میدان کې کنټینر پرې وتلي دي، ګاډي یو بل سره ټکر شوي دي، لوډ ګاډي ډېر روان دي او خالی ګاډي کم پرې دي.
کله چې هغه طرف چې پاکستان ته وروړي هغلته او ویزه قتل کېږي، بل قتل کېږي، ګاډی چکن کېږي. داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې مطلب نه کېږي چې دا خالی ګاډي ور واوړي، هغه تاسو به رش لیدلی هلته بیا انرسي ورته جوړه ده، هلته پیسې اخیستلی کېږي. خاصه دا 8000 روپۍ مونږ نه مطلب خالی 85000 روپۍ ګاډي کېږي او لوډ خو بیا ډېرې دي. معاملے کی بغیر معاملے کار سفر تو کوئی بغیر معاملے نہیں ہو گاڑے پری دی.
د افغانستان مالیه وزارت ویان شمبروز خان مسجدی لډیوی سره په خبرو کې ویل په تورخم کې د مالیه وزارت اداري چارواکي د پاکستان طرف ته د خالی موټرو لا وختو سره ستونزه نه لري. مسجدی ویلی په سیمه کې د پاکستان نظامی او ملکی کارکونکي د خالی موټرو د وختو پر مهال ستونزې رامنځته کوي او له همدې عمله د افغانستان په خاوره کې د خالی موټرو د درېدو شمېر زیات شوی دی.
تورخم ساحه کې خالی موټرو ته اجازه نور کوي، هغه مشکل اصلا د پاکستان خواته متوجه دی. مشکل دا هغه شروع کیږي چې اول خو د رخصتې په ورځو باندې دوی خالی موټرو ته اجازه نور کوي. بل مشکل دا دی چې په کوم ورځو کې چې کاري ورځې دي په هغه کې دوی صرف 50 موټرو ته اجازه ورکوي، هغه هم بال د ماسپښینه مخکې د ماسپښینه صرف دغو موټرو ته اجازه ورکوي چې پاکستان خواته واردات کوي، او وروسته د ماسپښین څخه د خالی موټر ته اجازه ورکوي، هغه هم صرف 50 موټر. او هر موټر چې د مرګ حق واته اوري دوی تقریبا سی موټر باندې لس 15 درکې لګوي. د دوی ګمرکي مامورین او نظامی مامورین پکې مشکلات ورته فکر کوم لري، او دا باعث د دې کیږي چې ډېر زیات موټر د افغانستان خواته تراکم وکړي. زمونږ ګمرکونه د مالیه وزارت اداري واحدونه په ساحه کې د قانون په مطابق هیڅ وخت هم خالی موټرونو ته مشکل نه جوړوي او په ډېر اسانه باندې اجازه ورکوي.
د پاکستان حکومت د تجارتي او فوزي ادارو چارواکو په تورخم کې د خالی موټرو د وختو پر وړاندې د دې ستونزې په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعي خونی چارواکو ویلي دا مهال شاوخوا 2500 خالی موټرې په تورخم کې ولاړ دي. دې ادارې بیا د افغانستان او پاکستان له دواړو حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې د هواریدو لپاره او سوداګرو ته د مشکلاتو د رامنځته کېدو پر ځای د هغوی ته په تورخم کې سهولتونه رامنځته کړي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
خبرونه کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوګي، او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی مختار خلیل با د تاسو ته باندې کوي.
افغانستان د پاره د امریکني حکومت د سارنی یو ادارې د افغانستان په حق خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې طالبان مخ په وړاندې روان دي. د افغان حکومت په حق کې کیدونکو هوایی حملو کې د بیګنا افغانانو په لوی شمیر کې مرګ جوړ لجاری ده. د امریکې په مالی امداد چلیدونکو سرکاري ادارو کې بڼ رشوتونه خپ درس کې اخستې شي، او د نشئی موادو پیداوار خپل پوره کمال ته رسیدلې ده. نن د افغانستان د جنگ او د عمومي تازه صورتحال په موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اخبار د زنانه خبريالي د پاميلا کانسټیبل د کابل نرالېګلې یو تفصيلي معلوماتي رپورت چاپ شوې ده چې سرخطي ده طالبان افغانستان کې د ورځپزياتي شرف فساد په مابین کې خپل خپي مضبوطي. پاميلا کانسټیبل د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د نوي افغان پارلیمان د غوړه کولو د پاره په لکونو افغانانو په ډیره مینا د خپل رائے په استعمالولو او طالبانو سره د امن د خبرو اترو د پاره په نوو کوششونو د افغان ولس خپل ملک د امن راتلو په لوري نوي امیدونه پیدا شوي وو. خو د افغانستان د سر دوباره تعمیر د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال لخوا جاری شوی رپورت کې د طالبانو خلاف په جنگ کې او د نشئی موادو او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې د افغان حکومت د الو زلو په ناکامه کېدو افغان اولس ډیر زړمات شوی دی. رپورت کې لیکل شوی دی چې د افغانستان په 1400 او 2 ولسوالو کې د افغان حکومت اختیار د کال 2015 نه راپدې خو د ټولو نه لاندې سطح ته راغورځېدلې ده. هر کله چې طالبانو نور زیاته علاقه قابو کړې ده، په ریپورت کې وایي چې افغان حکومت په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو له هیڅ د ذکر وړ غزار نه دی ورکړی. ریپورت کې دا هم ویلې شوی دی چې سخت کال د مئی نه تر ستمبر پورې جنگ کې د بیګنا افغانانو او د ملي فوجونو ځینې 2098 خلک وژلی شوي او 15250 جوبل شوي دي. افغانستان د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال پر ریپورت کې نور لیکلې شوې دي چې د روان کال په ډومبوش په ګمیاشتو کې خودکش حملې د تیر کال د همدی مودې په مقابله کې 38% زیاتې شوې دي. د افغان فوجونو او د اتحادي ملکونو په هوایي حملو کې د بیګونا افغانانو مرګ جوبله 46% زیاته شوې ده. خو د امریکای او د اتحادي فوجونو د چارواکو د ریپورت دی برخې سره اتفاق نه دی کړی. د خصوصي انسپکټر جنرال پر ریپورت کې وایي چې په 13 اگست کې په غزنی تر 4 ورځو پورې د طالبانو قبضه او همدغه میاشت کې د صدر اشرف غنی لخوا د 2 ډزبندۍ د وړاندیز په نه منلو هم په خلکو کې د حکومت په حق د مایوسي خوره شوې ده. په دې لړ کې ریپورت کې په 13 اکتوبر قندهار کې د طالبانو د حملې خصوصي ذکر شوی دی. په کومه کې چې د قندهار پولیس جرنیل او د خفیه ادارې یو شمیر چارواکي اوجلې شول. هر کله چې په موقع موجود د امریکای د فوجونو جرنیل جنرال سکاٹ میلر په ګوته کې بچ شو. طالبانو د دې حملې ذمواري په ځان منلې ده. د افغانستان د سر دوباره تعمیر د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال دفتر چې عام طور سره د سیګار په نومي ذکر کیږي خپل ریپورت کې د امریکای په مالی امداد د نشئی موادو د پیداوار د مخنیوي د پاره د کیدونکو ناکامو کوششونو هم ذکر کړی دی، ځکه چې د کوکنارو یا د اپیمو پیداوار نور زیات شوی دی او دین د جوړیدونکو نشئی موادو استعمال هم ډیر خور شوی دی. خصوصي انسپکټر جنرال جان اپ سوپ کو په دې موضوع د خپل رائے ښکارا کولو په موقع ریپورت کې ویلي دي چې د کال 2002 را په دې خو افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار د نوګي وستو په منصوبو د $80 ارب نه زیات رقم خرچ کړی شوی دی. ریپورت کې وایي چې په 14,00,000 جیره بزمکه د ډوډۍ کارونده کیږي. په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته شوې ده چې افغانستان کې د کوکنارو په پیداوار کې د زیاتی له سببه د دې نشیان هم زیات شوي دي. دا وخت په ټول افغانستان کې د کوکنارو نه د جوړو نشو د استعمالونکو عملیانو شمیر لکونو ته رسیدلی دی. پامیلا کانسټیبل د افغانستان په حق د خپل ریپورت په اخر کې د افغانستان د لوی سرکاري وکیل په ګرد دفتر سخت ټکونه کړي دي او لیکي چې د افغانستان د سرکاري ادارو دننه د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د امریکای مالی امداد ډیر غلط استعمالیږي او د دې مطلوبه نتیجې نه دی راوتي.
قدرمنو غتونکو او اوریدونکو او هیز اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او سره وړاندې کوی خوندبر ویډیو ریپورت. شمسیه حسینی چې د افغانستان سره تعلق لرونکو یو قابله انزورګره ده او د ترکیه په استنبول ښار کې په لارو کوڅو کې د عکسونو جوړولو په مقابله کې برخه هم اغستې ده. په دې باندې د وایس اف امریکا یو ریپورت تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
شمسی حسنی په یو هنري انزور باندې کار کوي. هغه په خپلو ډیرو انزورونو کې هڅه کوي د ښځو په وړاندې د شته ستونزو یادونه وکړي او د ښځو د واک اختیار او پرمختګ په اړه پیغام ولري.
هغه کولی شي چې د خپلې موسیقۍ له لارې له خلکو سره خبرې وکړي، په لوړ غږ خبرې وکړي او زیاته پاملرنه ځان ته راواړوي. که څه هم په انزور کې تاسو وینئ چې هغه خوله نه لري، خو د موسیقۍ د آلې هغې ته دا ځواک ورکړی دی چې په ټولنه کې خبرې وکړي. سترګې بندې دي ځکه شاوخوا یې هیڅ خصیز نشته چې دا ورته وګوري او کله کله خو خپل راتلونکي هم نشي لیدلی.
مرمن حسنی په ایران کې هغه مهال زیږېدلې وه کله چې یې کورنۍ د افغانستان د جګړې له امله هلته کډه شوې وه. دوی بالاخره کابل ته ولاړل ترڅو حسنی د خپل هنر زده کړه د کابل په پوهنتون کې مخې ته یوسي، چیرې چې هغه اوس استاد ده. د استنبول په نندرتون کې برخه اخیستل او کار کول هغې ته آرامتیا ورکړه او په کابل کې د فشارونو لاندې د ګرافیک انځورګرۍ یو څه دمه وکړه او لږ د آرام سای واخیسته. له دې سره هغې دا چانس هم وموند چې خپلې تجربې له داسې کسانو سره شریکې کړي چې هغوی قدر کوي.
هنر نیخ په نیغه یو څه نشي بدلولی. دا ډیره سخته ده چې حالات بدل کړی شي. هنر د خلکو فکرونه بدلوي
او د خلکو د فکرونو له بدلون سره په ټولنه کې بدلون راځي.
حسنیلا لمخ کې څخه د پام وړ خلک انزورونه کاغلی او حتی د تاوتریخوالی او هغو سختو شرایطو پر مهال هم جوړ کړي چې هنرمندان ورسره لاس او گریوان وي.
زه پر اختیار هم د امو خلکو ترمنز کلا و یریگم. زه پر اختیار هم لچودونو و یریگم چې هر کله پیخیگی. زه تل په داسې حالاتو کې ډیر ناامیده شم. زما شاوخوا ډیر بد سیزونه پیخیگی او زه هیڅ هم نشم بدلولی. دا د ښځو لپاره ډیره سخته وي چې ګرافیک انځورګري وکړي او یا د سړک د سر هنر وښایي، ځکه خلک د میرمنو له فعالیت څخه خوښ نه وي.
اغلی حسنی وړاندې وویل،
زه تل په کابل کې کار کوم او هغه هم اکثره وخت په وړو دیوالونو باندې، ځکه په لویو دیوالونو باندې بیا زه هغه انځورونه زر نشم بشپړولی. نو له همدې له امله څومره زر چې امکانو لري باید له هغې سیمې څخه ځان وباسم.
د استانبول په نندرتون کې له میرمن حسنی سره دا چانس و چې څومره ورته اړتیا ولري په خپلو انځورونو باندې کار وکړي، هغه څه چې په کابل کې نه درلودل. له ټولو ګواښونو سره سره اغلی حسنی هیله څرګندوي چې هڅه به وکړي په کابل کې خپلو خلکو ته لا زیات رنګونه او ښکلاوې انځور کړي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، وایس آف امریکا ډیوا تغوږی په پاکستان کې چې کومې وروستۍ سروې شوې ده په تیرو 15 کالو کې چې څومره خبریالان وجل شوي دي، دغه تازه وروستۍ رپورټ وایي چې په هغه کې په وجل شوو کې د ټی وی د صحافیانو په نسبت باندې یو په درې زیات د اخبار جرنالستان یا خبریالان وجل شوي دي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په د اسلام آباد نه تفصیل رپورټ راکړي.
د فریډم نیټورک د کال 2013 د غریپورت وای لسیړنو سرګند شوه چې په ګرد پاکستان کې د مې کال 2013 او مې کال 2013 ترمنځ موده کې شپږ ویش خبريالان وجلی شوې دي، او په دغه کې د 13 صحافیانو تعلق د پرنٹ میډیا او د اتو د الکترونیکی میډیا سره وو. د غریپورت مخ کې وای په پنجاب کې د 15 کالو په موده کې 8 صحافیان او په خیبر پختونخوا صوبه کې 9 صحافیان وجلی شوې دي، او دا شمیره په ډاګه کوي چې پنجاب د جرنالیزم لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ده. رپورت زیاتوي دا هم موندل شوی چې په پنجاب کې او په خیبر پختونخوا کې د پرنٹ میډیا سره تعلق لرونکي خبريالان د مرګ د لانور خطر سره مخ کیږي. خو د دې ترڅنګ پنجاب او سند ایالت کې د الکترونیکی میډیا صحافیان د وجل کېدو د زیات خطر سره مخ دي. د فریډم نیټورک رپورت مخ کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې وجل شوو شپږویش خبريالانو کې یوازې د 14 صحافیانو مقدمه عدالت ته د کاروایي لپاره تللی دي، او په دغه شپاړسو کې د شپږ صحافیانو مقدمې فیصله شوې دي، خو یوازې د یو صحافي قاتل ته سزا اورول شوې ده. په دغه رپورت کې د خبریالانو د قاتلانو د مافیت لوی وجه نیمګړی تفتیش او عدالتي کاروایی بلل شوې ده، او رپورت وایي دا د پولیسو او د عدالتونو د ناکامۍ مثالونه دي. دغه رپورت مخکې لیکي چې د خبریالانو قاتلانو ته د سزا نه ورکړې کېدو شرح په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو زیاته ده. د فریډم نیټورک ډایرکټر او د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر غړی اقبال خټک وای د صحافیانو هدفي وجنې روانې دي، او هغوی ته د دړکو لړۍ مخ په زیاتې دودا. خو د پاکستان قانوني او د انصاف نظام دغه صحافیانو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې دي. ډیوا ریډیو سره د فریډم نیټورک په دغه رپورټ خپل تجزیه کې اقبال خټک وای دغه رپورټ هغه علتونه په ګوته کړي چې اخر ولې د صحافیانو قاتلان د سزا نه بچ کیږي.
نو که چېرې دغه نظام روان او دغه خلک ژورنالستان وجل کیږي، دا غي قاتلان نیول کیږي نه او سزا ورته نه ورکړي کی، نو بیا به دغه ورځ لری نه چې دلته کې به بالکل ژورنالیزم ختم شي. ولی چې د یری په فضا کې دغه شانتي فضا کې چې کوم ځای کې ژورنالستان وجل کیږي، خو دا غي قاتلان وګد کیږي نه نیول کیږي نه او نه ورته سزا ملاويږي. زما یره دا چې دا غو څوک به هم ژورنالیزم ته تیار نشي، صرف به هغه سره راپورټ کوي چې کوم د خیال کې د
فریډم نیټورک په دغه رپورټ کې د صحافیانو پر ضد د جرمونو څخه د معافیت د چاپیریال د ختمولو لپاره سلور وړاندیزونه ورکړی شوی دی چې پکې په مرکزی او صوبایي کچ د صحافیانو د تحفظ لپاره په قانون عمل کول او د صحافیانو پر ضد جرمونو کې د مقدمو لپاره د ځانګړي حکومتي وکیلانو ګمارل شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
اوریدونکو د خبرونه په اخیری برخو کې تاسو بوزي او بل مهم رپورت په لوتا پنړی کې د فکر او بیان د ازادۍ د څار اداره فریډم هاوس په خپل کلیز رپورت کې ویلي په اتم کال پر لپسې د انټرنیټ ازادۍ د بندیزونو سره مخ ده. رپورت زیاتوي چې چین نورو ملکونو ته داسې لارې ښایي چې څنګه به د خپل مخالفینو غږ غلې کوي. په دې باندې د ډیو ریډیو همکار محمد اکرام یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د انټرنیټ د ازادۍ د سارنې اداره فریډم هاوس وای په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادۍ په کمېدو ده. فریډم هاوس د کال 2018 په خپل رپورت کې ویلي په انټرنیټ باندې خبرونه او نور مواد د کنټرول لاندې راوستلو لکبلا د انټرنیټ ازادۍ پرله پسې په اووم کال نور هم کم شوې. چین پرله پسې په دریم کال باندې هم د انټرنیټ په ازادۍ باندې بندیز لګونکو ملکونو کې تر ټولو وړاندې دی. د رپورټ تر مخه د آیسلند او استونیا خلکو ته د هر ملک نه زیاته د انټرنیټ ازادي تر لاسه ده. ترکیه د نړۍ د هغه ملکونو نه دی چې پکې د انټرنیټ ازادي ډیره زیاته په کمېدو ده. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامه پوځي بغاوت وروسته د انټرنیټ په ازادۍ سخت بندیزونه لګولې شوي. د فریډم هاوس ټیکنالوژي اینڈ ډیموکراسي ریسرچ ډایریکټر ایډریان شهباز وای
And we've seen in the past few years how a refusal to abide by Turkish court orders to remove certain content has resulted in these platforms
منګه پتیرو سو کالو کی لیدلی چې څنګه د انټرنیټ نه د زنی موادو لری کولو په اړه د عدالت د حکم نه منلو په نتیجه کې د انټرنیټ څنګه بند کړی شوې دي.
رپورت دا هم وایي تیر کال په اتلس ملکونو کې شوو انتخاباتو کې د معلوماتو کنټرول کولو او خلکو ته غلط معلومات ورکولو ډیر مهم کردار لوبولې.
Unfortunately this year really underlined the notion that the internet can disrupt democracies as much as
د بدقسمتۍ نه روان کال د دې تصور اهمیت نور هم زیات شوه دی چې انټرنیټ هم هغه رنګ جمهوریتونو ته نقصان رسولی شي څنګه چې د امریت حکومتونه بے ثباته کولې شي.
فریډم هاوس د آزاد خبريالانو مرستو تر لاسه کولو لپاره غږ کړی دی. څوک چې په دې پلټنو کې مرسته کولې شي چې څنګه د قانوني او رښتونی معلومات غلي کولو لپاره ټولنیز میډیا د وسلې په توګه استعمالولې کیږي.
We've seen some really great efforts in places like the United States in order to identify who is behind disinformation.
منګه د امریکای په شان زایونو کې زنه ډیر خو کوششونه لیدلې دي چې د انتخاباتو په وخت د غلطو معلوماتو کمپاینونو په شا د لاس لرونکو او یا د خبريالانو شهرت ته نقصان رسونکو خلکو پیژندګلو وکړي.
د روس حکومت د غلطو خبرونو خپرولو کې تر ټولو غټو ملکونو نه یو خودلې شوې دي چې د بهر ملکونو په سیاست باندې خپل اثر وغورځوي او د ملک تننه واک ته خپل کنټرول لاندې وساتي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خبرونه کې اخیری رپورت په لو ورزو د قبایلی سیمو کې چې کوم موقتی قانون دی دا غي په ضد باندې وکیل الیازیم افریدی مقدمه ګټلې ده او د دغه فیصلې تر مخه اوس په قبایلی سیمو کې ډیپټی کمشنر یا د دغه ځای چې کوم اسسټنټ کمشنر دی هغه فیصلې عدالتي فیصلې نشي کولای خو د قبایلی علاقو ناراغلي رپورټونه وایي چې دغه تا اوس هم دغه فیصلې کیږي او غوی تلا تر دې دمه د های کورټ لخوا نوټیفیکیشن نه دی ورغلی. ارشد مومن نه په نور تفصیل په دغه ویډیو رپورت کې اورو.
د پېښور های کورټ کې لنډمهاله حکومتدارۍ قانون ختمولو خواست کوونکی وکیل علي عظیم افریدی وایي د پېښور های کورټ فیصلې وروسته قبایلي ضلعو انتظامي د فیصلو اختیار ختم شوی دی.
هغه عمل درآمد کول د لپاره مطلب چې جوډیشل سیستم استابلیش کېدو لپاره ډېر څه ورکړي دا یو ته نه دی ویلي چې تاسو اختیارات استعمالوي. اختیارات خو د 25 ترمین کېدو نه پس دی اړو استعمالوي نشي قانوني تور باندې. چې کوم اختیارات استعمال کړو هغه له عدالت پروټیکشن ورکړي خو هغه چې اوس کوم استعمالي دي تر دې د دې شریس نه قانوني اختیار څه نه سره یې اختیار شته او کوم اختیارات چې دي نه استعمالي دا بالکل دي نشي کولای.
د قبایلی ضلعو نه راغلي راپورونه وایي چې اوس هم د ضلع انتظامي مشرانو لخوا د وړاندې په شان جرګې روانې دي او د مومندو سره تعلق لرونکی خبریال ګل محمد مومند وایي د ځای انتظامي لخوا عام ولس ته دغه نوي احکاماتو په اړه د خبرولو هیڅ قسمه بندوبست نه و شوی.
دغه انتظامیه کې کوم ګورو نو هیڅ قسمه نوټس ساتنه نه دی لګېدلې چې کوم زاړه د دوی بورډونه دي نوټس دي اماغه جرګې ذریعہ چې د هغه اماغه روانې دي د جرګې په ذریعہ باندې دغه شخړې چې دي اواریږي دغه پورې هیڅ قسمه نوټس نه دی لګېدلې نه د انتظامیه لخوا خلکو ته په پیغام شته دي او د سپریم کورټ لخوا څه قسمه نوټس لګېدلې چې آیا تاسو به د خپلې جرګې مرکې چې دي یا فیصلې چې دي
د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم په خوانه مشر اجاز مومن وای لنډمهاله حکومتدارۍ قانون د اف سی آر نه سخت کارول کیږي.
د قانون نه بل ورځو د مومن د جنسي نه درې کسان راغلل یو کس ته 50 کاله سزا ورکړل شوې ده بل کس ته 30 کاله سزا ورکړل شوې ده بل کس ته 10 کاله سزا ورکړل شوې ده او په هغه کې د انټرنم ریلیف سیکشن دی دا لسم سیکشن هغه ته حواله ورکړل شوې ده د پولیس سیکشن کوم حواله ورکړل شوی دا د پاکستان پینل کوډ تازیرات پاکستان 131 پنځه کوم قانون حواله ورکړل شوی دا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور سپاره کوم سیکشن دا غي نو تاسو سوچو کوي چې په یو منځخه کې د سره قانون شته دی نو او د یو قانون لا راغستې دا د پیر راغستې د بل قانون د پیر راغستې د بل قانون د پیر راغستې دا او ویلې دي چې د دې درو د فون موږ 50 سزاګان 50 کال سزا کړل او دا قسم 50 کال ارسکو.
د لنډمهاله حکومتدارۍ قانون تر مخه ضلعي مشر او مرستیال مشر ته د فیصلې اختیار و خو ولې اوس د پېښور های کورټ فیصلې وروسته دغه اختیار ختم شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
گران کتن کو اور دن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وائی ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرون ہم دے جائے کہ پائے ترسی سو شیبو کی بتاسو دشپ پخیر پروگرام اور پر ریڈیو باندھے پیدا پروگرام تاسو اور دیش مجاہد جواد دا پروگرام قرب دے دا ٹی وی دا برخبڑا نے کو لکی تکنیکی رخت منگ سرا پروڈیوسر و ارشد الوی ددوی ہم ڈیرا منا نہ کو اور ہم دے سرا دا پروگرام وقت پائے ترسی زما حوش چلی
اور زبخت ورشا
سرا دا خپل تکنیکی ٹیم تاسو نے اجازہ واڑو دا خدے پامن.